Radio.
Radio Azadi. په افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. د نن ورځې خبرونه د نورو ورځو په څیر په نیم ساعته خبري مجله پیلېږي. نن د جمعې ورځ ده، د وږي اسمبلی 18 د سپتمبر 2. د نیم ساعته خبري مجله په خبرونو پیلوو. د طالبان حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کابل ته د هندي ډیپلوماټانو ستنیدو ته په اشاره ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد کار نه اخیستل کیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد زیاتکل ازادي راډیو ته وویل چې امیر خان متقی په کابل کې د هند د ډیپلوماټیک حضور د زیاتېدو هرکلی وکړ.
حساب بهرنیو ډیپلوماټانو ته شرغلاس ووایا، هغه ته اطمینان او ډاډ ورکړ چې د هغه امنیت ته به خاصه پاملرنه کیږي، لکه څنګه چې په تیر یو کال کې ورته شوی و. دغه راز به نوې افغان حکومت د بهرنیو استازولۍ او بهرنیو کارکونکو او بهرنیو ډیپلوماټانو امنیت د ځان مسولیت بولي.
هینچ د تیر کال د اگست له 15 وروسته د غنو نورو هیوادونو په څیر خپل ډیپلوماټان له افغانستان ایستلی وو. تیر میاشت خپل ځینی ډیپلوماټان بیرته کابل ته واستول او پر دې سربیره له افغانستان سره د خوراکي او طبي توکیو مرستې جاری وساتلې. په خبر پښتونخوا کې مشت افغان کډوال وایي چې د ځایي خلکو په شان دوی هم سیلابونو سخت ځپلي، خو له دوی سره هیڅ راز مرسته نه ده سوې. د نوښار په خیشکي کې ډیرا کډوال وایي چې سیلونو د دوی 2.5 کورونه نړولي او ټول وسایل ور ویجاړ کړي دي. دوی وایي په داسل کې چې ترشنه اسمان لاندې شپې ورځې تیروي، دوی ورځې هیڅ نه دي خوړلي. پروستوي کې د افغانستان او پاکستان غړي سیمه سیلابونو وځپلې. تب داسل کې دا چې دواړه هیوادونه له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي. د اسلام آباد یوې محکمې د تروریزم په دوسیه کې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان د ضمانت موده اوږده کړه. مخکې عمران خان ته د ضمانت لپاره یوه اونۍ وخت ورکړل شوی و. دا سل کې چې اوس د عمران خان ضمانت 12 ورځې وروسته پای ته رسیږي، د مسلم لیگ نواز ګوند پخواني صدر اعظم ته د یوې اونۍ ضمانت پر ورکول کېدو اعتراض درلود. د اوکراین د زاپوریژیا په شاوخوا کې د جګړې له زور اخیستو سره سره د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې عمومي رئیس پرون پنځشنبه د اوکراین په جنوب کې د روسیې لخوا د نیول سوي اټومي تاسیسات وکتل. د اوکراین د اټومي انرژي دولتي شرکت ویلي رافایل گروسی دغه اټومي برېښنا کوټ له کتو وروسته له سیمې څخه لاړ، خو د اټومي انرژي 15 پلټون کې به په موقتی ډول او شاید سپتمبر 3 پورې هلته پاتې شي. سریلانکا د آسیایي جام د شل اوره سیالیو دویم پړاو ته د دویم ټیم په توګه ووت. سریلانکا تیره شپه بنگلاديش ته په 2 وکټو او 4 توپونو سره ماتې ورکړه. تر دې مخکې افغانستان د بی ګروپ د لومړي ټیم په توګه دویم پړاو ته وتلی وو. له هانګ کانګ سره د هند او پاکستان سیالي به څرګنده کړي چې کومه لوبډله په دویم پړاو کې له افغانستان سره مخامخېږي. خو دې ته په پام چې هند پاکستان ته ماتې ورکړي، غالبا هند به د ای ګروپ د لومړي ټیم په توګه د بی ګروپ له دویم ټیم یعنی سریلانکا سره، او افغانستان به په غالب ګمان د ای ګروپ له دویمې لوبډلې یعنی پاکستان سره مخامخ شي. د افغانستان د باولینګ دروزون کې عمر ګل میرمن چې دواړه د پاکستان اتباع دي، له خپل خاوند په ټوکو هیله کړې چې افغان لوبډلې دې له پاکستان سره په سیالۍ کې گزاره وکړي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ په دې نیم ساعته خبري مجله کې د دوه مسایلو تفصیل اوري. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یو مشر وایي
ګان ها کسان چې باید محاکمه شوی وي یا محاکمه سي وس په بریتانیا، کاناډا، اروپا، منځنۍ اسیا، متحده عرب امارات یا نور هیوادونو کې دي. څارنوال خان د دغو کسانو په حسابولو د تحقیقاتو صحه تعمیر کړې ده.
یو امریکایي چارواکي تور لګولې چې طالبانو له هغو ژمنو سرغړونه کړې چې دوی د مذاکرو پر مهال کړې وي.
We're going to hold them to their word and they've broken their
موش له دوی سره د دوی په ژمنو حساب کړو او دوی خپل ژمنې ماتې کړې دي. هغه که د ښځو د حقونو په اړه وي او که په نورو مسایلو کې وي.
په بل راپور کې ملګری ملتونه وایي چې وروسته یو سیلابونو تر 100,000 ډیر افغانان اغیزمن کړي. بلخوا طالبان وایي
د وروستي طبي پیښو په حق له د مرستو راغونډولو کانفرنس دایره او تر سره شو.
د ملګری ملتونو د مهاجرت نړیواله اداره وایي تر نیمایي ډیر افغانان د نړیوالو په بیړنیو مرستو ژوند ته دوام ورکوي. د کندهار په شمال کې د اوبو یو مهم بند ګټه اخیستنې ته وسپارل شو.
دا بند تقریبا د شپږ لکه متر مکعب اوبو د ذخیره کولو ظرفیت لري.
دا خبري مجله تر اونۍ به جوړه
تر دې شي به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلاست ورزو د خبرونې دراپورونو برخه ته. د بشری حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخې مشر وای هغه افغانان چې باید محاکمه سی وای اوس په لویدیز او د سیمې په هیوادونو کې میشتي. د دا خبره وروسته تر دې وکړه چې د هاګ د جرمونو نړیوالې محکمې څارنوالانو د دې محکمې له قاضیانو په کلکه وغوښتل چې په افغانستان کې د جنگي جنایتونو په اړه فوراً تحقیقات پیل کړي. تفصیل له اسمت څاروانه.
د بشری حقوقو د څار سازمان د آسیا د څنګه مشر پاتریشیا گاسمن وای ګنشبیر تورن افغانان چې باید په افغانستان کې تعقیب شوی وای اوس په لویدیز عربي هیوادونو او د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې دي. اغلی گاسمن د هاګ محکمې د یو څارنوال کریم خان څرګندونو ته په اشاره په یو ټویټ کې لیکلی
ګڼ هغه کسان چې باید محاکمه سوي وای یا محاکمه سي اوس په بریتانیا، کاناډا، اروپا، منځنۍ آسیا، متحده عربي اماراتو یا نورو هیوادونو کې دي. څارنوال خان د دغو کسانو په حسبولو د تحقیقاتو ساحه تنګ کړې ده.
د ریوټرز خبري اژانس ته راپور لمخې څارنوال کریم خان ویلي د افغانستان د پرسول شوي حکومت د غوښتنې مهمه برخه د تحقیقاتو ځنډولو چې په خپله یې وکړي، خو د په وینا طالبانو په لټنو سره دوام نه دی ورکړی، نه یې ورکولی شي او نه یې نیت لري. د افغانستان مخکنی حکومت د 2020 د مارچ په میاشت کې د جنگي جرمونو په اړه د تحقیقاتو د ځنډیدو غوښتنه کړې وه. هغه مهال افغان حکومت ویلي و چې دوی په خپل غواړي چې څېړنې وکوي. د هاګ څارنوالانو د تیر کال په سپتمبر کې ویلي و چې له محکمې څخه غوښتي دي چې د طالبانو او داعش د جنایتونو په اړه د تحقیقاتو بیا پیل کېدو ته اجازه ورکړي. هغوی ویلي دي چې څارنوالانو د امریکایي او افغان ځواکونو د جرمونو ادعاو ته لومړیتوب نه دی ورکړی. پاتریشیا گاسمن وای چې د افغانستان مخکینی حکومت د سی آی ای او د امریکایي پوځیانو له لوري د ادعایي سرغړونو د پلټنې لپاره هیڅ راس معلومات او اسناد نه دی وړاندې کړي.
ومردل چې د بشری حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخې مشر ویلي هغه افغانان چې باید محاکمه سی وای اوس په لویدیز او د سیمې په هیوادونو کې میشتي. تر دې مخکې هم له کلونو راهیسې په جنگي جنایتونو د تورنو کسانو د محاکمې خبرې سوي دي. په دې اړه مې د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه، ولې بیلابیل لوري نه دي توانېدلي هغه افغانان محاکمه کړي چې په لویدیز او د سیمې په هیوادونو کې میشتي؟
په دې کې هیڅ شک نشته چې په تیرو درې لسیزو کې په ځانګړي توګه دوه لسیزې وړاندې په افغانستان کې اشخاصو داسې جنایتونه ترسره کړل چې په هغه کې جینوسایډ یا قتل عام همدارنګه بېلابېلو قشرونو په ډلهییز ډول د هغو وژل، د هغو رټل، د هغو ټارچر یا پر هغو تشدد کول. داسې بېخي ډېرې قضایې وسته او دا کسان نه یوازې چې نن په نړۍ په بېلابېلو ځایونو کې په غرب کې همدارنګه په سیمه کې په خورا اسوده ډول باندې ژوند ترسره کوي، بلکې وړاندې تر دې چې په تیرو دوه لسیزو کې د دې د هغه سیاسي، اقتصادي او نظامی امتیاز دی درلودل د دې پرځای چې هغه ترلاسه کړي باید هغه مهال محاکمه سی وای چې نه دي سی. نو په تیرو دوه لسیزو کې هم د هر ډول امتیاز څخه برخمنو، که سیاسي او اقتصادي او نظامی او تر ډیپلوماټیک مسؤلیتونه یې درلوده، او نن هم د نړۍ په بېلابېلو سیمو کې خورا عصري او د هر ډول اسانتیاو او د عیش عشرت څخه ډک ژوند لري.
لکلونو رئیسی په نړیواله جزایی محکمه کې د هو افغانانو د محاکمې خبرې کړي چې په افغانستان کې په یو ډول نه یو ډول جنگي جنایتونو تورن دي. په دې برخه کې ولی خاص پرمختګ ونسو؟
لبا د مرغه یو نړیواله محکمه هم هغه آی سی سی انټرنیشنل کرمینل کوډ او یا هم نړیواله جزایی محکمه ده، او که آی سی جی انټرنیشنل کوډ اف جسټس او یا هم نړیواله عدلی محکمه ده، دا یو هم نافذه قوه نه لري. چې ټول مهمه برخه هم دغه ده، کله چې محاکم نافذه قوه ونه لري نو دغه پریکړه هم نه پلی کیږي. دغه محاکم او په ځانګړي توګه د ICC چې د ICC او د ICJ توپیر د ICC انټرنیشنل کرمینل کورټ نړیواله جزایي محکمې ته فرد هم کولای شي چې RSC اما ICJ ته یا انټرنیشنل کورټ اف جسټس یا نړیواله عدلي محکمه یې ته واځي دولتونه کولای شي RSC نو د ICJ تر ډیره بریده پورې هغه قضیه تعقیب کیږي ځکه چې دولت التاریزي دولت یو دولت هغه صلاحیتونه لري هغه خپل پرستیج لري هغه سفیران لري او هغه کولای شي بیلابیل سټیجو څخه پر بل دولت چارې سویری خپل قضیه مخته بوجي په ICC کې مسله تر ټولو دا د نړیواله جزایي محکمه کې چې د فرد هغه بیا د افغانستان په څیر د یو غریب هیواد فرد چې کله RSC یو محکمه خپل نافذه قوانه لري بل هغه فرد چې څومره وکولای شي څومره هم د خپل قضیه تعقیب کې یو پرچا چې حادثه وایي پرچا چې د جنایت په اړه اسناد وړاندې کړي د محکمې ته نو د هغه تحقیق خورا ډیر کم وي چې یو فرد نړیواله محکمه کې خپل قضیه تعقیب بل مسله تر ټولو دا چې د محاکم د ملګری ملتونو تر چتر لاندې بیا د بیلابیلو هیوادونو تحصیل لاندې دي د ICC کم دیوان چې د سیکرټریات آل د پروسیکیوټر یا څانوالان چې بیا تر قاضیانو پورې دا نه یوازې د بیلابیلو هیوادونو هویتونه دي بیلابیلو هیوادونو ته تحصیل لاندې هم دي نو دغه ټول مسایل د بایسوی دي په ځانګړي توګه د نافذه قوې نشټوالی او د یو فرد لخوا د مسلې یا د قضیه تعقیب دغه تحصیل د دې بایسوی دي چې دا محاکم په ځانګړي توګه د افغانستان قضیه یالته بسندغه شي ګونګي او چپی پرتی دي
اوس خو د ساينسي پرمختګ په مرسته ځینی چارې اسانه سوي دي دغه نړیواله محکمه د انټرنیټ په واسطه دغه راز افغانان څنګه کولای شي چې خپل شکایتونه رسمن له اسنادو سره یو ځای درج کړي
ICC نړیواله جزایی محکمې ته څو ډالر قضیه ته لیږل یا ستول شي چې یو د دې مرکزی دفتر یا محکمه چې د اروپا په هک کې ده د پوسټخانه د لاره ستول او بل هم برېښنا لیک د لاره چې عموما د پدوه ژبه کې انګلیسي او اسپانوي کې قضیه مني د دې ترڅنګ ICC د بیلابیلو هیوادونو د پاره یا د یو هیواد یا د څو هیوادونو د پاره ځنګړي پروسیکیوټرز یا سروران لري یو ټیم د سیکرټریټ او مشر لري قضیه حمل ته ځي او د قضیه بیا د دې درځونه او د شیرنه ورسره کې فکر وکړي چې دا د روم د سټیټیوټ یا د روم د قانون او اساسنامې پرنا کې دا قضیه یعنی هغه جرمونه هغه جنایتونه چې د روم اساسنامه کې دي چې د محکمې صلاحیت لري چې په هغه مسایلو باندې یا په هغه جرمونو باندې کار وکړي چې د قضیه د همغه جرمونو پرنا کې وي د همغه ماده پرنا کې وي نو بیا هغه محکمې ته مخ کې وړاندې کیږي سروالانو لخوا دا هغه طریقه ده لکه لبا د مرغه عموما ته قضیه هم دغه پر ټي وي ځنګړي توګه دغه سیوادونو لکه د افغانستان پلاتم د نورو ډیر غریب هیوادونو قضیه هم لا هم وصل ته پر ټي دي ما خپل دوه میاشتې وړاندې دوی د قضیه د ثبت کړی دي چې وس هم پروسیکیوټرز یا سنوالان په دې باندې کار کوي چې محکمې ته وړاندې کی هغه د تیر سقوط ته وړاندې چې څوک څومره جنایتونه سوي په افغانستان کې سقوط پر مهال چې مسؤلیتونه څو او څه جنایتونه رامنځته په ځنګړي توګه سقوط او ورسته په دایو کال کې څومره جنایتونه سوي دي چې روم د سټیټ پرنا کې هغه ته موږ جنایت ویل شو لکن تر ډیره بریده هغه مسؤلیتونه دادی چې تاسو خپل مسؤلیت ادا کړئ چې د نړیواله جزایی محکمې قضیه ثبت کړئ لکن لبا د مغله کوم مخکې چې دونه پر د نافذه قوې نشټواله او یو څه بی پروايي د دې باندې سره چې قضیه ته پرتی وي
د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد وو لا آزادی رادیو سره په مرکه کې
راپور زموږ قضاوت ستاسو
یو امریکایي چارواکی وایي طالبانو له هغو ټولو جمونو سرغړونه کړې چې د دوی مرکچیانو لنډی سره کړې وي د ولسمشر جو بایدن یو لوړ پوړی یاور راب برشنسکی چې د امریکا د ملي امنیت په شورا کې د دیموکراسي او بشري حقوقو لوړ پوړی رئیس هم دی دا څرګندونه د ازادي اروپا ازادي رادیو سره په یو ځنګړي مرکې کې کړې دي نور تفصيل لاجمل ان
راب برشنسکی د ازادي رادیو د خبر لمرکزي څنګه سره په دې مرکه کې طالبان د شمنو په ماتولو تورن کړل او وی ویل چې د ډلې ټوله هغه شمنې ماتې کړې چې مرکچیانو یې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو باسنو کې کړې وي خاغلی برشنسکی چې د ولسمشر جو بایدن ځانګړی یا ور او د امریکا د ملي امنیت په شورا کې د ډیموکراسي او د بشري حقوقو د برخې مشر دی وایي
We were going to hold them to their word and they've broken their
مشله دوی سره د دوی پرجمنو حساب کوو او دوی خپل جبنه ماتي کړی دي هغه کده شوزو د حقونو پاړوي او کپنورو مسایلو کیوي. طالبانو بیانونه ورکړي خو ډیر کله لخپل خبرو پښا شي دي.
راب برشنسکی دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې د ولسمشر جو بایدن لخوا لا افغانستان څخه په لګول د امریکایي سرتیرو د استلو کال پوره شو، خو لا هم په افغانستان کې لښپګم ټولګي څخه پورته د نجونو خونځي تړلې او خزي په ډیرو ادارو کې له کار کولو منع شوي دي. همدارنګه لا هم په افغانستان کې یو شمېر هغه افغانان پاتې دي چې په دې هیواد کې د امریکا له نظامي ماموریت سره همکاري کړې وه او دا مهال یې ژوند له ګواښ سره مخ دی. برشنسکی ویل له افغانستان څخه به د دې کسانو ایستلو ته دوام ورکړي.
موږ
د هغو افغانانو ایستلو ته دوام ورکوو چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو سره نږدې کار کړی. دا کار په تیر اګست کې پای ته ونه رسېد.
ولسمشر جو بایدن ته نږدې د امریکایي چارواکي زیاته کړه چې دوی طالبانو ته دا روښانه کړي چې که د نړیوالې ټولنې د رسمیت پیژندنې خبره وي او که د مالي ملاتړ په اړه وي، طالبان باید پر هغه هوکړو عمل وکړي چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړي دي. پر کابل د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ راهیسې څه باندې کال پوره شو، خو د طالبانو حکومت لا هم سرپرست او تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ملګری ملتونه وایي چې وروستیو سیلابونو تر 100,000 ډیر افغانان زیانمن کړي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت وایي چې سیلابونو او زلزلو افغانستان ته د میلیارډونو ډالرو په ارزښت زیان اړولی دی. سیلابونو او زلزلو تر ټولو ډیر زیان جنوب ختیځ ولایتونو ته اړولی دی. اسمت ساروان تفصیل وړاندې کوي.
د طالبانو حکومت وایي ورستیو دوه طبي پیښو سباندې 1.5 تنه مړه کړي او افغانستان ته د سباندې 2 میلیارډ ډالرو مالی تاوان اړولې دي. د ملګرو ملتو پر اساس سیلونو سباندې 1,00,000 افغانان زیانمن کړي دي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي دفتر وایي تر ټولو ډیر زیان د ختیځ ولایتونو اوسیدونکو ته اوښتي دي. د اوچا په وینا د سیلونو په سلو کې شپږ پنځو زیان په ختیځو ولایتونو کې پېښ شوی دی. د اوچا د راپور له مخې سیلونو 14,000 کورونه، 1,16 ښوونځي، 1 کلینیکونه، 1,500 د اوبو چلو مخزنونه، 4,500 هکتاره کرنیز ځمکه او څه باندې 2,500 څاروي له منځه وړي دي. په همدې حال کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی پرون په یو کانفرنس کې له نړیوالو د سیل ځپلو لپاره د مرستو غوښتنه وکړه. د طالبانو د بندنیو چارو وزارت یو ویاند حافظ احمد تکل په دې اړه آزادی رادیو ته وویل.
د بهرنیو چارو د وزیر مولوی امیر خان متقی په مشرۍ په افغانستان کې د وروستیو طبيعي پیښو په حق له د مرستو راغونډولو کانفرنس دایره او تر سره شو. وینوالو په دغه ستونزمنو شیبو کې د طبي پیښو له متضررینو سره د هر اړخیز همکاري ژمنه وکړه او وی ویل چې د دې اړتیا ده چې د بشري مرستو ترڅنګ پرمختیايي مرستې هم وشي او د صادراتو، وارداتو او سوداګرۍ پر وړاندې پراته خنډونه لرې شي ترڅو افغانان پر خپل پښو ودرېږي او خود کې پاسي.
لدی جلا پرون پنج شنبه د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر په یو راپور کې د زلزلې او سیلونو له کبله د مړو شویو کسانو شمیر 1,500 تنه او د ټپیانو 5,842 تنه وشود. د راپور پر اساس سیلونو او زلزلو 8,000 کورنۍ بې ځایه کېدو ته اړیستلې او څه باندې 1,000,000 نورې زیانمن کړي دي.
په اصل کې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې او چا ویلي ملګرو ملتونو او شریکانو یې په افغانستان کې له سیلاب ځپلو سره اړینې مرستې کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو ور بیا په طبي پیښو کې له ځانمنو افغانانو سره پر نړیوالو د مرستې غږ کړی دی. جزئیات په دې راپور کې.
سره لدی چې د طالبانو حکومت د هغو ستونزو له امله چې نړیوال ورته تل د انتقاد ګوته نیولې ده تر اوسه هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو دوی د طبي پیښو زیانمنو سره په نړیوالو د مرستې غږ کړی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه د پنج شنبې په ورځ په کابل کې یو کانفرنس رابللی چې د دوی په خبره نړیوال و. که څه هم د ګډونوالو په اړه دغه وزارت ډیر جزئیات نه دی ورکړی، خو په بلین لیک کې لیکل شوی و چې په افغانستان کې د نورو هیوادونو د سفارتونو او نړیوالو سازمانونو استازي به پکې ګډون وکړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی کانفرنس د خبرو پر مهال وویل چې نړیوال بشری بنسټونه باید د افغانستان د خلکو اوسنۍ حالت درک او دوی سره د بشری مرستو لپاره لاس په کار شي. نو موړي د غشان موبایل د دوی حکومت نوې دی ونشي کولې لدی ورسره لطبي پی خو ځانمن شوی او سره مرستي وکړي.
موږ حکومت نوې دی او په یو کال کې لاهغه کچه ته نه دی رسیدلې چې دغه سخنوري او پی خو بار په یواز ځان اوچت کړي. لدی عمل نړیوال ټولنې او نړیوالو خیریه بنسټونو څخه هیله لرو چې په دې سخت وخت کې زموږ د آفت ځپلي ولس لاسنیوی وکړي. د اسلامي امارت ټول ارګانونه په خپلو اړوند برخو کې هر راز همکاري ته آماده دي.
ښاغلی متقید غشان له نړیوالو وغوښتل چې پر دوی بندیزونه لري او کنګل شوی شتمنه یې ورخلاصې کړي. په دغه کانفرنس کې د یونما د بشري مرستو همغږی کوونکی رامز اکبروف هم روان کال په افغانستان کې د طبي پیښو له اړخه خونړی یاد کړ او په دې برخه کې د هر ډول همکاریو ډاډ ورکړ.
موږ د افغانستان خلکو سره ولاړ یو او خپلو همکاریو ته دوام ورکوو. موږ د 103 نور سازمانونو سره په ګډه خپلو مرستو ته دوام ورکوو او هڅه کوو چې د مرستې لپاره نورې زمینی هم برابرې کړو.
د یادونې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا ویلي په افغانستان کې روان 2020 کال د سخت وروختونو او سیلابونو په نتیجه کې 250 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او لسل د روزیات کسانی اغیزمن کړی دي. اوچا په یو ټویټ کې ویلي چې ملګرو ملتونو او شریکانو له زبل شویو 15,000 کسانو سره د خوراکي موادو، خیمو، روغتیایي خدمتونو او بو د حفظ الصحه کیټونو او نور اړینو وسایلو مرسته کړې دي. سره لدی چې طالبان د بشري مرستو په برخه کې خپل کړنې بریالي یادوي، خو یو شمېر له طبيبي خو ځانمن شویو به ازادي لري او ته وویل چې دوی تر اوسه اړینې مرستې نه دي ترلاسه کړې. د لوګر ولایت د تنوسی دونکي
د برکی برکول سره د لوګر ولایت نه کورونو د سلابو کې المنز تللی دي. تاسو له کوم ادارې نه یا خیره بنسټ په دې اړوند په دې برخه کې موږ کومک ترلاسه کړی نه دي.
زموږه خدا دې ورستي سلابون عمل د کورونو مجار شوی دي او د موږ نړیوال نه د غوښتنه ده چې خپل بشري مرستې ته ادامه ورکړي او دا متضررینو ته سربانه جوړ کی.
د طالبانو حکومت د بهرانیو چارو وزارت د معلوماتو لمخې د روان میلادي کال د جون میاشتې له 22 د اگست میاشتې تر 28 پورې ورسته یو زلزله او سیلابونو 1500 کسمړ کړي او له 5000 زیاتې ټپیان کړي دي او همدارز 13000 کورونه ویجاړ شوي دي. د غشان په ورسته یو طبي پیښو کې شاوخوا 15000 څاروي مړ شوي دي. د طالبانو حکومت د بهرانیو چارو وزارت د دې ټولو اقتصادي تاوان 2 میلیارد ډالر اټکل کړی او راتلونکو کې په ورته پیښو کې د زیانونو د مخنیوي لپاره د 322 میلیونه ډالرو د مرستې غوښتنه کړې ده.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونې دی برخې ته بیا هم شراغلاست. په پیل کې به له اجمل ان څخه وورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونې کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د طالبانو لخوا په باګرام هوایي اډه کې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د کالیزې د لمانځلو مراسمو ته اشاره کړې. چیرې چې یو محل د امریکایي ځواکونو لویا پوځي اډه وه. په لیکنه کې وړاندې ویل شوي چې د طالبانو لخوا د ترسره شوي نظامي پریډ عکسونو کې د دې ډلې سرتیري لویدیځ ته په ورته یونیفورم سمبال ښکاري. د ورځپاڼې په وینا د چهارشنبې د ورځې په دې مراسمو کې د نظامي الوتکو پر ځغاست لیکي د طالبانو له سپینو بیرغونو سره د زغروالو موټرو کاروان د حرکت په حال کې لیدل کېږي چې پر سري نظامي هلیکوپټر یې الوت کوي. واشنگتن پوسټ لیکي چې طالبانو د هغه څه په خاطر چې امنیتي اندېښنې بللې د دې مراسمو په خښته بهرنۍ رسنۍ ورپري نه خودي. لیکنه وړاندې وایي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل په دې هیواد کې د دوو لسیزو د جګړې د پای په توګه ولمانځل شول، خو د ځواکونو دا وتل د خبرو اترو لارې د سولې په ټینګښت پای ته ونه رسیدل. د ورځپاڼې په وینا د افغانستان د پخواني جمهوریت امنیتي او دفاعي ځواکونه د طالبانو د بریدونو په وړاندې ونړیدل او کله چې طالبان کابل ته ورسېدل لری کرای شوی ولسمشر اشرف غنی له هیواد ووت او طالبان بیا سلی پر کابل واکمن شول. واشنگتن پوسټ زیاتوي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان د ډیرو افغانانو لپاره د پخا په مقایسه خوندي دي، خو په دې هیواد کې مدني ازادي او د ښځو حقونه سخت محدود شوي. لیکن همدار اصلي کې چې افغانستان په نړۍ کې ګوښه شوی او زیاتیدونکو اقتصادي بحران پکې ملیونونه وګړي د بې وسلۍ او لوږې سره مخ کړي دي.
د سټار اند سټرایپس ورسپانې په یو لیکنه کې د فرخنده کوشانی او زیبا ظاهری کیسه کړې ده. هغه دوه افغانان چې یو کال مخکې ډاډمنې نه وي چې د کابل هوایي ډګر له لارې به له افغانستان څخه بهر لار عمومي، هغه ځای چې د طالبانو له پرمختګ وروسته ورته په زرګونو غیر نظامي امریکایان او افغان متحدانې له افغانستان څخه د وتلو په نیت ورپن شوي وو. ورسپانه وایي فرخنده او زیبا اوس په امریکا کې ځانونه خوندي احساسوي او دغلته له تفریح خوند اخلي. وړاندې راغلی چې کوشانی د فرید ظاهری میرمن ده چې د امریکا له سمندري ځواکونو سره د ترجمان په توګه دنده ترسره کوله. زیبا ظاهری بیا د فرید مور ده چې د جیمی فرید ریکو په نوم د یو متقاعد امریکایي سرتیري په مرسته د کابل په هوایي ډګر کې له یوې خونړۍ چاودنې څو ساعته مخکې له هوایي ډګره وایستل شول. هغه مهال د کابل هوایي ډګر کې چاودنو یو سلاویا افغانان او دیارلس امریکایان وژلي وو.
او سم د بیا رغونې یو راپور. د کندهار په شمالي برخه کې د اوبو یو مهم بند ګټه اخیستنې ته اوس پرل سو. د میان کوپونو پر دغه بند 10 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی او د یو کال په موده کې جوړ شوی دی. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
دا د کندهار ښار په شمالي څنډه کې د میان کوپونو د بارانی اوبو د مهار تازه جوړ شوی بند دی. دغه بند د پنځشنبه په ورځ ګټه اخیستنې ته اوس پرل سو. د طالبانو د حکومت د کلو او پراختیا وزارت چارواکي وایي دغه بند د یو کال په موده کې د 10 میلیون افغانۍ په ارزښت جوړ شوی چې د 6500 متره مقعب اوبو د ذخیره کولو ظرفیت لري. د کلو او پراختیا وزارت د رغنیزو چارو مشر انجینر اسد الله ایمار وایي بند به کندهار ښار ته تلونکي سیلابي اوبه مهار کړي او د اوبو سطح به پورته کړي.
د پروژې لګښت تقریبا 10 میلیون افغانۍ دی. دا بند تقریبا د شپږ لکه متره مکعب اوبو د ذخیره کولو ظرفیت لري. د ژمي په موسم کې کله بارانونه کیږي کندهار ښار د سیلابونو د خطر څخه یعنی ساتي، او په زمین کې کله چې دا اوبه ذخیره شي د ځمکې لاندې اوبه راپورته کوي.
په یوه وخت کې د طالبانو د حکومت د کلو پراختیا وزیر ملا محمد یونس وایي مهم عمراني پروژې په پلان کې لري خو د کومو امکاناتو له امله نسی عملي کولای.
په اوسنی حالات کې موږ محدودیت امکانات لرو، خو هغه داسې نه دي چې موږ هیڅ نسو کولای، یعنی هغه داسې امکانات چې موږ غواړو هغه نسو کولای.
د کندهار اوسیدونکو چې وچکالی ځپلي د بارانی اوبو د مهار لپاره د نورو ورته پروژو د عملي کېدو غوښتنه کوي.
کومې برمې چې وسوسه چې هغه به اوبه پیدا کړي اوبه به زیات شي، اوبه به راپورته کړي. دا برمې د سیلابونو سل فیصد کې 95 فیصد د سیلابونو مخه نیسي. د حکومت دا غوښتنه ده چې دوی باید هڅه وکړي چې دغه بند بیا تر دغه مکمل جوړ کړي، داسې نور بندونه هم جوړ کړي په کندهار کې.
سیلاب مخنیوی کوي او د برمو
کندهار د افغانستان د هغو ولایتونو په کتار کې راځي چې د بارانی اوبو د ضایعاتو له امله زیات کله د کال په فصلونو کې اوبه کمی، او اوسیدونکي د کرنیزو اوبو په ګډون د چشاک لپاره د ځمکې لاندې د اوبو له کمښت سره مخ دي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. روزه د ایلمن ولایت څخه دا پیغام ته استدرزم. زموږ وروره تک زیاده د عوامو د ایلمن په ولایت کې زکه وروره یو دولتي زکه د موږ د لاس کال کې زړه باندې کړی ده. نو د ټوپ باندې وشتلو کړه نړیواله شاروالۍ به راته نړۍ یا جبن وګڼلې. دغه چې شخصي سره کلاسه ودی چې د تماده دیواله وخوالې ودلته زور دیوال دی شهیدان را ایستلې دي. نو دا سړی وروره ما څخه په شهیدانو باندې نامزده ګټي اسناد پراته دي. دغه سړی چې دا زکه موږ زنده نیولې ده د دغه سړي شاپه اسناد یې راکړي، شان یې راکړي دی دیوه یې اسناد ته اعتبار نشته. دغه د یلمن په محاکمو کې وروره یو څه حال باندې عدالت نشته چې چا پیسې وایسته درلوده. دغه کار کې جماعت او موږ ته د تیر جمهوریت کسانو په سترګو کتل کېږي. زموږ غږ نه اوري د تجار ورځ وروره باندې کوي او دې حکومتداني ته ځای د څه عدالت د یلمن د کاجي پښتنه وکړه. دغه شیخ حیبت الله خان تر غوږو پر خدای زموږ خبره ورسوي او ویل کوم چې په بار بار یو موږ د پیغام نشر کې چې د مشرانو ته خبر سي وروره په کزا باندې وروره په دلایل باندې مې مرامت کړی دي. دا نه مني او زه وراته مرو کې چې دا یو بوبا سي د سره په ترای مې مصرف کړی دی ولا کتل کوم کوم زه کوم مصرف کړی دی یو ولا نه را سره وړي نه درته چې ما مصرف تر کوم یا ته وو زه د سره ته بیا ورسته ته دغه کړم چې زه د سره هو ته مخ ما هر څه بالا بایل نه بار دا وته معنا لري. وروره دا غزما پیغام در د مشرانو ورسې دا سره کوم حال دي. تا عدالت یا عدالت دار کوم په وایي واسطه او پیسې چا او ودرنو دغه کار مخته کیږي موږ به د تیرو زلو دغه څخه دا رقم ستړي وو دا تر هغه به تر دي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. طالبان مشران صدا ہل لرچے د میوان د ولسوالی د سر بغل د خلق سره یس کوما کو امرس نه صدا شل خان پیڑیا یوز غستا یو ول وټکول د دې سر باندې د داخل کو وړل وس سی اشار د وجه ز غاډن طالبان مشران د داخل کو باندې سر وګرځي او د لارې او سړکانې او د شال نه سره برابر کې امرس سره مخ کی. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د خوشحال بیسمن خو سره نه خبرې کوم. از دې رادیو کار کوم ته دا وایم چې تنه یو سوالی په وزن ته بدل شوې ده. د سوال او وحشي کوټه د تنه یو سوال دی د خلکو نه پوزور مکړه خو کنه ورکوي وزن یې ورځ په دوه درې جنې زیر تنه یو سوال نه سرکېږي د خدای لپاره ووټی د خدمت سمران.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00040 22 11 42 201.